لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو بل ونه او یو ور بیا هم د لوبو میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اساق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورټ کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دي غراس په دې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانتیا تکړه چې په دې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د دغه لاونډرانو کې د څنګه چې لوبډله کې شپاغی باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلای شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخره کې ډیر زیات په لوبو کې ځلیدلای دی او هیله ده چې همداسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وځلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پټم يم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډلې چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله ده. استرالیا بیا دا ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشټنګر، پاټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، مچل سٹاک، مارکس ٹائنس، متھیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دی اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده، جاس بٹ لري لوبډل مشر ده، موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کرس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پیل سالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند په لوبډله کې بیا روہت شرما، ہاردک پانڈیا، یشش وجای سوال، ویرات کوہلی، سوریا کمار یادو، رشا پنڈ، سنجو سمسن، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دی. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان یې د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلینډ هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو د نیوزیلینډ په اعلان شوې لوبډله کې کین ویلیمسن لوبډل مشر دی، فین ایلن، ٹرینٹ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مرٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندا، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیو گینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي، خو ساؤت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، گیرالد کوارتزیا، کانټین ڈیکاک، جون فارٹن، ریزا ہینڈرکس، مارکو یانسن، ہینرک کلیسن، کشاپ مہاراج، ڈیوڈ میلر، انریک نارکیا، کیگیسو رباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورځې چې د شلورز نړیوال جام دراتون کې جون امیاش په دوه منټه پیلېږي. آز افغانستان ټوله سیالي په ویسټ انډیز کې تر سره شي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس په کابل کې د پلشوی شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنی کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالي د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونه اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولې، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به هم دی چې کوم تجربې چې ټیمونه سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي د ځوانانو سره شیر کوو، ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړو کې، نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل واقعاً مونږ تقریباً درې څلور ورځونه په ٹریننگ کې لګیا یو 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 ځای شو یو الحمد للہ خط تیاریم ته نیولی دی قشتپې انټرنیشنل کپ ته، نو ان شاء الله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، ان شاء الله ښه لوبه وکړو، تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا د دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره وخا موقع ده تر څو فائدہ ترې واخلي او دوی آئنده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولسته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وي شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وی ګوري نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي.
بالکل لگا سنگ چھ ملی لو واڑے پ ٹول ٹیمونو کی تقسیم سیوی دی نو مو سره هم زیاتر زوانان دی غزوانان دی چې په داخلي سیالیو کې خ زلیدل دي او یو خمو کورته مساعده دا چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلوریزا د کوشتپه جام چې په دې کې دی کولای سي چې هغه لوبغاړي خواري کړي ټول کال یې کړي یا تیر سو کلونه نه کړي هغه دلته هغه خپل استعداد وښي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري یونانیت زیاته لري کرکټ لپاره نو ان شاء الله کوشش وکړو چې هم دې نه په استفادې سره یو ډېر څه کرکټ ټول ایوادوالو ته وړاندې کو ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا د لوبي شروع کیږي اکثر ډېر وخت نه ویشي نو په دې خاطر باندې چې څومره زیاتېږي د موږ ټول ګټه د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی یو ادوالو د پاره د یو تفریح هم وکي نو ان شاء الله یو ښه تورنمنت به
زمونږ لوبډله د څورو ورځې پریکټس کې مصروف و زفپنم پرون راغلم نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده کوم پیرانه یو چې هغه مقلل باران نو خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده او بل دا تورنمنت په اړه دی څنګه چې اول هم نن کرکټ بول نه چې دا تورنمنت په لار راوچو سینئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډلې هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي خپل تجربې سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی د همدې سینئر نه زده کوي نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویقي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده کوم چې نړیوال جام ته ځي ښه تیاری کېږي نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لار واچول
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
ورست له هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړی شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي د فوتسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګډو مینوالو د بری د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلې ده د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري اته یې ګټلې دي کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي ډیلی په یولسو کې پنځه ګجرات په لسو کې څلور پنجاب کینګز په نهو کې درې او ممبئی انډینز په لسو کې درې او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي دغه راز روتراج گئی کوک بیا 440 منډی کړی دی او سای سودرشن چې ګجرات ته لوب کوي 430 منډی کړی دی. د تو پچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا اول مقام لري 14 وکټي اخیستي دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوزولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې وه د دې خبرونه په دوی منی مای کې بلورز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکه میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب خبرونه ته د هر کله کوم د پایل پښتنه مدا د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډلې چې شلورز نړیوال جام ته وټاکل کوم کمه مو پکې ولید.
سلامونه او نیکی هلې مې ومني. بالکل لوبډلې انتخاب سو لوبډلې تک وګورو ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران په کې شتون لري او دا امید کېده چې لوبډلې به د یو ورځنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د کوشتې پی کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره اچول شوی ده موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پام او هغه فزیکی وړتیاوې وغیرہ ډیر شیان به کتل کیږي او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سی ونسو لوبډله انتخاب سو په لوبډله کې سیدا د بیټینګ نشتون یو ځای د سیاغه لګ زورون کېده. وجه دا ده چې راونډران ډیر زیات دي او دغه دی راونډرانو د زیاتو راونډرانو لوبول څه معنی لري. دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنزونو کولو هغه د برخه سه ده او د مونږ د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د مونږ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري. نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای شوی.
د توپوهونکو ډلګۍ که کم رنګه ده څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل په څوک باندې که خبره وکړو نکو یا وکړو خو ضروري دا ده چې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راونډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي. په ځانګړي ډول باندې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کم وي. نو د منګه سه دا میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نستا او منګه وایس وایس یو اوپنر امبل زیات کړای وای او میل راډر کيم په یو چا باندې غور کړای وای ټرست هم پکې کړای وای. باید هر سړی سیده دلته ذمہواری واخلي او دی وی برخه مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سیده د منګه ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګه د توپ هونکو برخه ده. نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي وای او د دې نه ډیر وخت اوس په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده. ډیر زیات کمپونه وسو ډیر زیات د ټیم تغییر او تبدیل سو او دا کارونه ټول دی ورکاپ د پاره کېدل. نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ټیم انتخاب سوي وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راست تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته کومه ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو دلته دوه شایسي دي. په دې لوبغاړو لپاره ډیر ضروري سی او ریسپانسبلټی ده یو اکاونټیبلټی ده. څوک به د کوم ځای او د کومې برخې ذمہوار وي نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ څه دا په کار دي چې د بیټینګ برخه کې ډیر زیات کار وکړي. اوس هغه راونډران چې ځان ته د بیټینګ راونډران وایي او که د بولینګ راونډران وایي دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینانی زیات فکر پدی وکئی دغم رول دا ام دغم پلان دا ام دمر رنزونه تاسو نو توقع کیږي سی تاسو باید وکئی نو وس وخت دا سی بدی کی باید پدی شکار وسی سی ال راونډران سی دی دوی مطلق دی بیٹسمینانو په شکل کې لوبو کی او ذمہ واری واخلی او دی باید دوی وخی سی منگا پو حقیقی مانا باندی آل راؤنڈ رانیو نو بیا بس دا دی تیم مارا مسئلی سی دی دیر سر حل سی
فنران هم زیاد دی کل راشد نبی مجیب نور او ننگیالی خروٹی یو کم کڑی شوی وای باید سوک وای
بلکل سپیننگ برخ دی منگا مخ که ندی دا کوی دا سیغا نبی و راشد و مجیب بو سر لو بکی پا دی که ننگیال هم او نور احمد دا کسان پا بینچ باندی پا دی باندی که یو کس پا بینچ باندی وای خو خواب آوا خو دوار لو باول سی دی وست آقا دی تیم که پینزه سپینران زای پا زای کول دی تعجب خبر دا او دی نبا پا آقا صورت که کار اخستل که گیس کلا یو دی منگا یو مهم سپینر انجری سی یا چه مسئله پایدا سی نو بیا با امکان ولری سی یو سپینر دی منگا تیم ترا سی خو او په دومره مهم او سیالو کې به ډیر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پوره هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري چې ودي سي
د شلوریز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوي
د تیاری نه خو زه عموما ډیر وخت نه خوشحاله نه یم ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي او بار بار سې د سوځیږي یا وکټ ترلاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاحي تیاری وایي خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو د کار کړی وي دسې له اوسه پورې څه نه دسې وي نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډېره کومو لوبغاړو ته مرستندویه دی موخه مې له توپوهونکو توپ اچوونکو ده
بلکل ویسټ انډیز کې لکه مخکې چې ما وویلې مختلفې جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري او یوه جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توفیر او فرق لري نو موږ به ډیر بیټینګ برخه به موږ ډیره میس کوو چې موږ سره که چیرته بیټسمینان وایي یا شل رنز هم زیات کول کړي وایي نو موږ به دا میچ ګټلی وو ډیر داسې میچونه به اوسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډیر کمو منډو ته یا منډو ته ډیره اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډیر ښه کړی وي منډې به هم ډېرې کمې وي او هغه به یو وجه وي چې موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې که سپینران دي خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات یې هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین وو هغه د موږ بیټنګ برخه وه چې موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو نو موږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به د موږ میچونه ګټل به د موږ لپاره مشکل وي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لې وی متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادي و مورست را بولم. دا ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه، له داسې میلیونر مو هم خبروم چې په معاشونو سرمایه $1 میلیارډ ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تیرونی په بحثونو کې وي. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه، هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت کوایس ده او پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په دې باندې هم دوه خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی دوه وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه د اروپا په لاس راوړي.
یوه ونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه، یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو، خلک هم د دوی څرګندونو پارولي.
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارات الحمدللہ پننانی نلوی که هاگا نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت فکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دا لسی زوره ایسی منده منده او تاسو طول تاسا بده ده چه شعاری نظامونه دیر زر لپکو غرزی دلی دی
بلی و نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون و ولس پویده چه چنگ دوی پا حکومتدارهی که او دخپل سر نمیش پا فاکلو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50,000 ورکشی بی ماشومان. راپورونه وای هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وای اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګالولو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي، د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دي چې تعداد یې زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کړي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت یې اخلي، موبایل ته یې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک یې په بکسه کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګشت کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا ځنګلونه یي، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زازی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړی.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په انګلستان کې مېش افغانانو لپاره، خاصتاً زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاهی، هیچ گاهی زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه رسید.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تند چلند مشهور امریکایي ډیپلومات جان بس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقاتو او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي ترڅو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او اسلام آباد دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب ناتو د هیوادو د اهداف مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برامت سری به دوی ته مخکله مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وسه دوی ته راغلله ځکه دا نه پروګرام خانخان نگرانی روسیه ته جوړ کړه، چین ته جوړ کړه، ایران ته جوړ کړه، خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاس تلل نفوذ بیرته راژوندي کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات د سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د فینا، او بل دا چې د امریکا د انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولسمشر ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي ته سوچې د خلک د امریکا د ولس رایې دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشی کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او زد و نقیز بیانونو په لړ کې تیرونی دا ورد دوی د عدلی وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلی وزیر عبدالقیم شرعی تیرونی په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړیدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکاران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبر راخیستې ده وایي د قانون خالا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یا چولی وي، نکټۍ یا چولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده. او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد د دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پارولی. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته په یوه وسته بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه هغه اسلامي قانون د خدغه ماجه راواخله، دا د فقه ماجه راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه. نو دا خان سړی په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شایسته درس کړی. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نوم پې کېږده، قانوني اساسي یې مه کوه. ووایه دا زما د ملک تګلاره ده، چې عوامم پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي، محاسبن پرې پوه شي.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بله، او شریعت اسلامی قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب هرات کې به مختلف علما راجګيږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی. دا خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په کابر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبان تر رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې او خپل منځو کې ګپې شوې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي، یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه راخستې دي، خدای ته سپارلی دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، نو ته د زده کړې حق، هغه ته مثلا د کاروبار حق، هغه ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما او نور ما خدمات برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي، هغه دوی خپل لاس کې خستي. فرضاً اعتقادي مسائل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځودس ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته غډول سولیدلی او په خانه خبرې کیږي زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، د هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لاره هم ورته معلومه ده او د دنیایي کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله مند دې چې دوی ډېر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، د دنیا غمونه دې وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ته ناراضي او خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ یې وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډېره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوئ، نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي. شهیدي د شهیدانو دپاره د خپل افغانستان د ازادۍ دپاره ځان ټوټه ټوټه کړو، شهیدي ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له ښځینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل، وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د یوې نړیوالې څیړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا چیرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوي چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس او ګریبان دي، چې د پوښتنې لپاره یې د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ اوڅه نه دي کړې.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحده پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو دخوانه، هم د غلو دخوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو دخوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې دغه په اجازه عکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په ولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ دیګو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سږ کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څانګې مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلي یا ګلوبل ویلج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، ګاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وي. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونه له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامل له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نوي راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نوی ورغلی افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابري، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې همدا رقم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونه د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرمنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي. یو سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم ټولنیز شبکه. په ټولنیز رسنیو تیره ونه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی څرګندونو پراخ بحثونه پارول چې ټولنیز رسنیو ته را ایستل شوی وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکه کړې دي. مسعود اندرابی تیره ونه یو مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سعادت په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی او د بلخ پخوانی والی اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد علم زیدیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپی او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپیژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سی بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپی او میږې د اسپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډیرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي، خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تسبیح جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس ده او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې یې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ورورسیږي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جهان پکار ندی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر ته کوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخلل ستا شایسته شایسته زوانی لکه ده مینی شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی چه ده زلک تصویر را کشیده دشای از نشی را پریده غمیو تل زوما میلما ستاده یاری کما پایده سپیر لازم را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلمی زرگی دی چی را سرا میخفل آلیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فردر پجر از مور تزه نیمش پده تنهایی ده ده جانان گرانه جدایی ده ستاقه منم یلمانه قربان دی خورم یلا دزل هر یل دل جیرات تگرانه چاته وایم جانانا دیمی سول زوار شوندان چنان جواب را که جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مال نن رازی ستا پل از کسر بنگری جرو ما تولا اتوری ستا تکان سود کوزی ماست اولی دکوز دی فرماش رو دی کلمی جانان تیر کلزوانی وسپت سپوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریردم لمرد چی گورو پر سر دی جانان را سمازی گردی فضل سخصی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرما نری جواب را کی در یاری ملامت کرما نری جواب را کی در یاری چه دزل کن